یو دا مخالکو په تصور او ذهن کې هم شته نه خو زه په لاندې ټکو کې وایم چې د وخت ضایع هم نه شي بالکل او انسان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې وشولې او د دې اساسي علت دا ده چې نن افغانستان اوس هم د بېوزلو هېوادونو په قطار کې ولاړ ده. هغه دا ده چې هغه وخت کې جګړه وه، د فساد کچه واقعیت ده، په دې باندې راپورونه شته ده لوړه وه، او همدارنګه مالی نظم او ثبات هم په هغه کچه باندې نه و چې داسې پالیسیانې رامنځته شي چې د هغې په ذریعه باندې وکولی شي دغې پدیدې ته یا ستونزې ته دایمي حل لاره پیدا کړي. نو عمومي دغه داسې ده چې حتی موږ په یو راپور کې اورېدلي وو چې زموږ د جګړې ورځنی لګښت 1.2 میلیونه ډالره وو. یو جګړې عمومي عامل به و د دې تر څنګ فساد وو، د حکومت هم هغه پالیسي چې دوی لرېدلې په هغه کچه باندې نه وي کومو یو ناقص وي چې دا ستونزه حل کړي.
په تیرو کلونو کې بیا هم په همدې موضوع کې افغانستان ته دا میلیارډونه ډالر راغلل، تاسو وایي چې فساد او پسملاره ونه لګیدي، نو په هر صورت دا پیسې خو افغانستان ته راغلي، یعنی د دې هیواد په اقتصادي اډانه کې دا پیسې جذب شوي. دا چې د چا په لاس کې دي، د یو کس په لاس کې دي، کله لاسو یا د ټولو 40 میلیونه خلکو په لاس کې دي، دا خو جلا خبره ده. ولی د دې هیواد په اډانه کې جذب شوي دي که نه دي؟
البته متاسفانه باید ووایم چې جذب شوي نه دي. که موږ ووایم چې دا جذب شوي دي، نو د دې به کمه حصه جذب شوي دي، خو هغه به هغه اساسي کارونو یا داسې پروژو او پرمختیایي کارونو باندې دي مصرف شوي چې هغه نن یا پرون افغانان به دغه شته وضعیت فقر او بېوزلۍ نه راویستلي وي، راحکلي. خو په هر صورت باندې لکه مخکې چې موږ ویلي، متاسفانه په تېرو شلو کلونو کې د جګړې تر څنګ مدیریت هم نه و، او همدارنګه په مهمو زیربنایي چارو او پرمختیایي کارونو باندې سرمایه‌ګذاران یې په دې پیسو ونه شوي ترڅو دغه ستونزه چې اوس موجوده ده یا پخوا موجوده وه په دایمي شکل باندې یا په سلسلهوار شکل په تمام متوافر شکل باندې حل شي. متاسفانه دا ستونزه وه.
نو که په همدې موضوع کې بیا هم خبرو ته دوام ورکو، یو اندازه پیسې خلک وایي چې د ځینو پخوانیو چارواکو یا هغه کسان چې په اقتصادي مسایلو کې دخیل و په تیرو شلو کلونو کې د هغو لاسته ورغلی دي، ولی په مجموع کې د افغانستان اقتصاد بیا هم داسې ګمان تصور کیږي چې تر پخوانیو کلونو، مثلا تر 40 کلونو مخکې یا تر 150 کلونو مخکې یا مخصن 45 کلونو مخکې بیا هم نسبتا تر پخوانه خدای تر تیرو لسیزونه. دا مال عامو خلکو نه اوریدلی دي، د خلکو د سرخان بدل شوی، د خلکو کورونه وسلري یا اندازه ډیر خلک موټر لري. دا د اقتصاد د ود نه خدا او کنا افغانستان تر اوسه پورې هم همغه بې وزله هیواد دی چې 40 کاله 50 کاله 60 کاله مخکې وو.
البته په هیڅ صورت نه افغانستان د تیرو سلوي خوشبته کلونو په پرتله باندې کاملا تغییر کړی ده، او دا په تیرو شلو کلونو کې په دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی. اوس حالت کې هم افغانستان د 60 کالو پخوا په پرتله باندې ښه ده، د اقتصادي ودې یوه برخه کېدلی شي. ولې زموږ بحث په دې باندې و چې هغه میلیاردونه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي، متاسفانه د هغې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د افغانستان د خلکو دغه ستونزه چې اوس هم ده او پخوا هم به په دایمي شکل باندې حل نه شي کولی. ستاسې خبرې سره زه موافق یم. بالکل، د تېرو 40 کالو په پرتله باندې افغانستان کې ډېر تغییر راغلی ده. په تېرو شلو کلونو کې دلته بهرنیو موسساتو، نړیوالو سازمانونو او د متحده ایالاتو ناټو پوځي حضور درلود. په اوایلو کې دلته ډېره سرمایه‌ګذاري شوې ده، پانګه اچونه شوې ده. اوس هم که موږ د دغې راپور چې نړیوال بانک شرکت کړی ده، د دې په خپله باندې دوی هم وایي چې پانګه اچونه کمه شوې ده. نو په هغه وخت کې سرمایه‌ګذاري په اوایلو کې شوې وه، وروسته هم وشوه. خو موږ بحث په هغه پیسو باندې ده چې افغانستان ته راغلي د افغانستان د خلکو په نامه یا د افغانستان په نامه باندې. متاسفانه د هغې ناسم مدیریت وشو، همدارنګه په هغه څه باندې مصرف نشو چې هغه د دې شکل باندې د غستون چې موجوده ده دته د حل لار پیدا کړي.
مننه احمد صاحب، وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوع هم مخصوص یعنی په د نړیوال بانک پر راپور باندې نور تمرکز هم کوو، خو اوس ورزو د خلکو نظریات راخلو. په څو شیبو کې د هلمند کارګرانو د اتحادیې رئیس ښاغلي قمری سره هم خبرې کوو، خو له هغه مخکې د ازادۍ راډیو پر فیسبوک باندې د ځینو درنو اوریدونکو کمنټونه یا تبصرې هم زه تاسو ته لولم چې په همدې موضوع کله چې موږ پوښتنه کړې وه دوی تبصرې خپلې د ازادۍ راډیو په فیسبوک پانه باندې پوسټ کړی دی. عبدالستار ملک زلی کلی، زه یو ښوونکی یم، موږ ته دولت د نجیب په وخت کې د ننګرهار کانال اړوند په غیر زراعتي ځمکه کې د کور جوړولو اجازه راکړې وه. کور مې په خپل لګښت جوړ کړی و. اوس زه او ما غوندې لسهاو نور کسان د کورونو څخه په زور استل شوي یو، ځینو ته د کور د سپړلو اجازه ورکړل شوي او ځینې بالکل خپل کورس پړلو ته هم اجازه نه دا ورکړې. د وی چې ځمکه اوس شړه پرته ده، زه اوس ډېر اقتصادي ستونزې سره مخامخ یم، معاش مې هم د تیر پرتله 2000 افغانۍ کم شوی، مشکلات مې ډېر دي. دولت د ولس ستونزو ته نه ګوري او نه کومه برنامه لري. وحید الله عمر لیکلی که اقتصادي وضعیت سم وای نو په هلمند کې به تازه درې ماشومان د خورځواکۍ له وجې نه مړه کېدی، نه به ځوانان ایران ته د روزانه کار لپاره تللی او نه به د اقتصادي ستونزو له وجې خلکو ځان وژنه کولی. معصوم خان لیکي میاشتنی عواید مې 10000 افغانۍ او لګښت مې 40000 افغانۍ ده، سپما مې صفر ده. ثاقب ملنګ لیکلی قسم په خدای پاک جل جلاله ته خو آیت خی مونږ په روزي پسې داسې لالهاند یو چې شپه ورځ مو په ځان یو کړی، خو بیا هم د زلجلال هزار هزار بار شکر دی چې مصروف یو او یو مړی حلال رزق پیدا کوو، خو یوې کوچنۍ کتلې بیا بل رقم مزې وکړي نوش جان یې شه. موږ هم پروردګار ته د ترحم په انتظار یو. الله جل جلاله مهربان دی. نورې تبصرې هم شته چې وروسته به یې وړاندې ولولو، خو د ښاغلي قمري نه زه پوښتنه کوم چې په هلمند کې د دریو ماشومانو د مړینې خبره څه رقم ده چې دی اوریدونکي لیکلي چې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي؟ تاسو داسې معلومات شوی قمري صاحب؟
سلام ستاسو، سلام دغه د تا مهمانانو، خو زه د تا برنامه پښتو دی، زه دری خبره کوم که اجازه راکړئ.
مهرباني وکړئ په هر ژبه چې خبرې کوئ مهرباني. زمونږ اوریدونکو افغانانو
تشکر،
زمونږ خبرونه د افغانستان لپاره دی، اوریدونکو مو افغانان دي، مهرباني.
نو دا شکر، خو پښتو مفهموم یا کنده که مشکل دارم خانه خود. اینی موضوعی را که شما یادآور شدین، موضوع اقتصادی، بله ای از تقریبا از حال نیست، از زمان سالای قبل هم بود که خودتان هم یادآور شدین میلیون ها دلار در افغانستان آمد، ولی یک دولت صدقتانه، یک دولت پاسخگوی با مردم نبود واقعیت که خدمت بکنه به جامعه و به ده و دیار و سرزمین خود. عواملش 50% بود، 50% با این نظام جدید. البته ما اقتصاد میدیم که اقتصاد افغانستان فعلا 100% رو به رکود است، به خاطر که او پولای افغانستان هم مسدود کردن و منجمد کردن و مو 8000 شغلی که پیش مؤسسات مختلف در افغانستان کار میکردن و مؤسسات هم کارهای خود کنار گذاشتن، یعنی فعالیت نمیکنن. و دیگه عواملش کمی آفت طبیعی در افغانستان، خشکسالی شدید است و امی زلزله و اینا. و دیگه همی عواملش هم واقعیت ما طرفدار کشت مواد مخدر هم نیستیم، کشت مواد مخدر هم زیاد ضرر رسان واقعیت به اقتصاد افغانستان.
قمری صاحب، د مخکې تاسو نه دا پوښتنه هم وکړه چې د دې اوریدونکو په تبصره کې لیکلي وو چې درې ماشومان اوس په هلمند کې د خوارځواکۍ له وجې مړه شوي دي، تاسو له دې نه خبر یاست د سوې تغذیې نه؟
بله بله بله، توی تغذیه ما از آگاهی داریم، اینجا یک شفاخانه هم هست به حساب، به خاطر امو کتایی که توی تغذیه ایجاد شده. خوی توی تغذیه در سراسر افغانستان است، به خاطر که اون عواملش ما هم گفتیم، شما هم میدونید که چندین عوامل واقعیت او اکثریت همین ولسوالی‌ها در ولایت هلمند باور کن که آب ندارن، آب نوشیدن ندارن، یعنی مردم فقیر هستن و متوان مواد غذایی که مقامات بدن بالا میبارد قبیل لوبیا و نخود و بعض اشیای دیگر، ولی متاسفانه استفاده کردن نمیتونن، به سوی تغذیه گرفتار میشن و گرفتار شدن.
قمری صاحب، هلمند ولایت که د تولیدی او صنعتی فابریکو وضعیت څه ډول دی؟ هلته فابریکې فعال دي، تولیدات او محصولات شته د هلمند؟
بله، امین در همین نظام کنونی افغانستان البته یک تقریبا مشخصانه خود تعدادش برای من مشخص نیست، تا حدود 12 کارخانه در همین ولایت هلمند در همین طول 4 سال فعال شد که یکیش همون شرکت پنبه برش میگن و پخته، او چندین شرکت های کوچیک کوچیک همون کاغذ های نصفار که درست میکنه، او شرکت های همین لوله پولیکا که میسازن، یعنی در 12 تا شرکت در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، او بعض شرکت های خصوصی هم اینجا به فعالیت شروع کرده.
و وضعیت کارگرها چطور است در اوجا؟ کارگرهایی که شما میشناسین و شما رئیسشان هستین، رئیس اتحادیشان هستین؟
از وضعیت اقتصادی را مراد کرده نمیتونه، می دولت مراد کرده میتونه، وضعیت اقتصادی بحرانی است، در این کدام شک و شبه ما نداره. وضعیت اقتصاد در سطح ولایت، البته تنها در ولایت هلمند، در 34 ولایت افغانستان اقتصاد مردم بالخصوص از طبقه کارگر خوب نیست، به خاطر که 30 سال میشه کارگر با 1.90 کار میکنه. در نظام آقای یک چارگونه افغانی بود، مایانه کارگر 8000 یا 1000 بود، فعلا یک چارک بوره 100 افغانی است، مایانه کارگر 8000 و 10000
است. دیر از یتمنان لطاسونا قمری صاحب. اوریدون کو تا ورزو یا اوریدون کای پا لائن کده میرابانی و کی میکروفون ستا سخ پراونه دا زان لمرای معرفی کی ها لدی اوریدون کی سره خو زمونږ اړیکا پریشو یو بل اوریدون کی هم لرو مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده خیر لدی سره هم لدی اوریدون کی سره هم خیر زما همکار دلری صاحب هڅه کوي چې له دوی سره بیرته تماس ونیسي احمد صاحب بیرته راځو تاسو ته د نړیوال بانک دا ورستای راپور په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه څومره دقیق کېدای شي، یعنی هغه میتودونه یا هغه طریقې تګلارې چې دوی د غو په وسیله باندې د اقتصاد وضعیت معلوموي هغه څومره د ډاډ وړ دي؟ احمد زی صاحب زما غږ اورئ؟ زما سوال دا و چې مایل مل دی نړیوال بانک راپور هغه جزئیات مونږ واوریدل په مخکینی راپور کې، د دوی څېړنې په افغانستان کې څومره دقیقې دي، څومره سړی اعتبار پرې کولای شي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا راپور یو معتبر راپور ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده. هیڅوک نشي کولی حتی مربوطه جهات نشي کولی چې په دې ستونزو باندې سترګې پټې کړي او یا د دې راپور د رد په تړاو باندې څه ووایي. دا یو واقعیت ده او د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی راپور ده.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې نړیوال بانک معتبره نړیواله اداره ده، په ډیرو له ډیرو یعنی مهمو نړیوالو ادارو څخه شمیرل کیږي، ولی زما سوال دا و چې په افغانستان کې د دوی امکانات د څېړنې څومره دي؟ تاسو معلومات لرئ کنه چې دوی په څو کسانو سره لیدلی دي او دا معلومات برابر کړی دي؟ یعنی په د مراکو په بنسټ باندې لسلو کسانو سره، زرو کسانو سره، لزر کسانو سره مرکې کړی دي او کورځي خپل څېړنه یې دا خلکو پوښتنه نه کوي بلکې د خپلو کارپوهانو څېړنه یې ده؟
تاسو پانه چې ماته د عمره معلومات نشته چې دوی د دغه ډیټا یا د دې رپورټ په جوړولو کې لومړنۍ لاس معلومات راټول کړي دي چې دویم لاس له خلکو څخه اخیستل دي. دا کدی واضح کړو نو معلومات ستاسو جواب درکړو. ما هم راپور ولست او د راپور په اساس باندې چې دوی کوم راپور نشر کړی دا ویل شم چې په واقعیتونو ځکه ولاړ دی چې اوس نړیوالې مرستې کمې شوي دي په دې باندې د افغانستان اول ټولې رسنۍ حکومت او دلته د ملګرو ملتونو کوم ایجنسیانې چې دي ټول د دې خبر تایید کړي چې بالکل نړیوالې مرستې کمې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. او دوی یوازې دا نه چې زموږ د خلکو ژوند اغیزمن کړی ده، بلکې تاسو ګورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د خوراک نړیوال سازمان په بار بار باندې د افغانستان د روغتیایي سکتور همدارنګه د افغانستان د خلکو په تړاو باندې دوی خبرې کوي او راپورونه ورکوي. دا اوس کوم خوراک نړیوال سازمان مشر شو افغانستان کې دا وی راتلونکي ژمی میاشت کې د قحطۍ او خوراکي ناامنیو د خطرونو د زیاتوالي راپور ورکړی دی. هغوی خبرداری ورکړی دی چې تقریبا تر 15 میلیونو پورې افغانان ښایي له جدي لوږې سره مخ شي. یعنې دا هغه صفتونه دي چې کولای شو ووایو چې بالکل کوم راپور جوړ شوی ده، که دا لومړني لاس معلوماتو باندې جوړ شوی وي او که په دویم لاس باندې تر ډېره په واقعیتونو باندې ولاړ ده. موږ ګورو بیکاری د وزلي زیاته شوې ده. دغه د ازادي راډیو سره موږ د بعضي کارګرو مرکې واورېدلې چې هغوی وایي موږ ورځني ډول باندې کار ته ځو خو کار نه پیدا کېږي. همدارنګه ایو چې د افغانستان کې هغوی وایي چې د افغانستان کروندګر یا بزګر چې کوم دي دا د وچکالۍ او د اوبو د کمښت سره مخ دي. کرایې لوړې دي، خوراکي توکي بیې لوړې دي، د خلکو د عاید په تناسب باندې ډېرې لوړې دي. دا هغه ستونزې دي چې دا هم موږ تاییدوو. هم په افغانستان کې میشتې نړیوالې د ملګرو ملتونو یا نور ایجنسیان یا سازمانونه هم تاییدوي. نو تر ډېره پورې دا هغه څه دي چې بالکل هو یو شي ته چې دوی اشاره کړې ده، هغه دا ده چې د طالبانو د ادارې ځینې مالي نظم ته هم اشاره کړې ده، لکه دوی چې دوی د مالیاتو راټولولو په برخه کې کار کړی ده، د افغاني نسبي ثبات یې ساتلی ده. بالکل دا یوازې یو لنډمهاله تخنیکي پرمختګونه دي، خو د خلکو په ژوند باندې د تاسو په اوس پورې عملي اغېز ډېر محدود دی. باوجود دې چې د افغانستان د اوسني حکومت مسؤولین هڅې کوي او زه چې وینم ډېرې هڅې کوي، هغه هڅې مؤثرې هڅې دي، خو دا چې څه کوي دا اوږدمهاله کار ته اړتیا لري. د دې لپاره په کار ده چې کورنۍ تولید د ودې هڅونه وشي، لکه کرنه او همدارنګه کوچنۍ فابریکې، همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره د سیاسي ثبات او سیمهیزو اړیکو ټینګول د دې لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر مهم دي.
مننه احمد زای صاحب. اوریدونکو سره وصل شوی او مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو پروګرام دی. لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو
بل ګرام ما غوړې
او سه اورو مهرباني وکړئ.
قاری محمد ای پښتونیم د جوزجان سره سلامونه مې قبول کړئ.
وعلیکم السلام.
سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، تاسو ملمنو ته سلامونه. زه قاری محمد ای پښتونیم.
مهرباني وکړئ د خبرونه موضوع دا ده چې د نړیوال بانک یو راپور دی په دې ورستیو کې خبر شوی په کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. مونږ دلته د زینو اوریدونکو تبصره هم ولوسته د زمونږ په فیسبوک پانه باندې. ستاسو تجربه په ځای کې چې ژوند کوي قاری صاحب پښتون په جوزجان ولایت کې، شاوخوا چې ګوري له خلکو سره ګرځي او تماس نیسي له خلکو سره، د خلکو اقتصادي وضعیت څه ډول دی؟ مخبط زوړ دی او کنا د خکېدو په حال کې دی؟
کومې پیژندلې تکل سر کوي، خو بس پیژندلې مې خبره دا چې د ورور جوزجان د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. هر سړی کولای شي یا هر سړی پر دې باندې قادر دی چې خپل د ولایت تصویر ورکړي. جوزجان هم د اسید اقتصاد فازې په دی لکه د افغانستان د نور ولایتونو. باوجود چې جوزجان د غازو معدنو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر اوسه زموږ معدنو تم کار نه رسوي چې اقتصاد مو کوي. دلته ځوانان بے روزگار دي، اقتصاد خلکو ضعیف دی. نن که یو سړی موټر چلوي، که یو سړی په جشار کې رکشا چلوي، که یو سړی بل کار کوي، په ورځ باندې سل یا سل پنځه سو افغانۍ پیدا کوي یا نه پیدا کوي، نو دا په خپل دلالت کوي د اقتصاد پر زوب باندې. یو پرځن درې سو مصرف لري، هغه سل پنځوس روپۍ چې پیدا کړي، اول خو په مجموع کې ټولو ځوانانو ته کار نه دی پیدا شوی. په دوهم قدم کې یو سړی هغه خلکو اقتصاد به شي چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، لکه د جمهوریت په وخت کې چې لوړ معاشونه درلوده، دلته به هم څه ناڅه معاش لري. هغه مامورین، هغه عسکر، هغه پولیس چې په دولتي دوایرو کې کار کوي، یا په اردو کې کار کوي، یا د دولت په نورو مراکزو کې کار کوي، ممکن د هغو معاش به لوړ وي، د هغوی اقتصاد به صحیح سم به وي. ولیکن د هغوی اقتصاد هم تر دغه اندازې دی چې د نن معاش باندې قطع سو هېڅ شی نه لري. نو بل خبره دا ده، په جوزجان کې موږ څلور قشره ډېر ضعیفه قشر یو. یو معلول قشر باوجود دی چې معاش لري، څوک لس زره لري، څوک درې زره لري، او څوک پنځه زره لري. نو په دغه درې هغه لس زره له اخر په دا درې زره او پنځه زره د یو معلول اړتیا نه پوره کېږي. نو دا په خپله د اقتصاد پر زور دلالت کوي.
د دوی معاشونه تر اوسه پورې عمل کوي
قاری صاحب دوی کی برخه نشي اخیستای. بل دادی چې هغه کومکونه چې جهان مر سره کول تناسه، هغه بشری مرستیم پر افغانانو باندې بندې شوی، وګر چې کومکونه په واسطه او په دې باندې کېدل د کریدارانو د لاس راوتل، هغه کومکونه هم پر موږ باندې بند شو. کوم بشری مرستی چې ایالات متحده کول، هغه را باندې بندې شوی. او موږ نه میلیارډ ډالر تقریبا اوس په نیویارک یا په امریکا کې، د امریکا په بانکونو کې منجمد دي. نو چې دا غرد خبري، دا غرد خبري سر راټولو کې یو خبره ځنی جوړ کو، نن کدا شي چې د افغانانو اقتصاد کوي، ولې زموږ غونډیان موږ ته په دې عزتې ګوري، ولې موږ غیر قانوني د بل ملک ته راوړو؟ دا هر افغان چې د مجبورۍ دي، کدا شي چې وشتل کیږي، کدا ورول کیږي، کدا بل خاورې ته بیا قانون وراوړي، کدا شي چې مرګ خرابېږي یا شکیږي. دا خلک د مجبورۍ دي انتقال صاحب، بخاطر د دې چې اقتصاد د خلکو ضعیف دی.
مننه قاری صاحب، ما په د مینز کې څو ځلې پوښتنه وکړه، خو تاسو لکه چې زما خبرې نه اورئ، یوازې خپلې خبرې مو اورئ. ما تاسو نه دا پوښتنه وکړه په مینز کې چې تاسو ویل معلولین ډېر کمزوری قشر دی په جوزجان کې او په نورو ولایتونو کې، او ډېر کمه تنخواه اخلي. نو معلولینو ته تر اوسه پورې تنخواه ورکول کیږي که نه ورکول کیږي؟ په بنده شوې ده.
اول خو تکلسم محترم د ازما وزر قبول ک، د ازما ټلیفون یو ایب لري، دلته شبکه خرابې ده، شبکو هم ده، د ازما ټلیفون یو ایب لري چې زه خپل خبرې کوم بیا د بل ځغ نه اورم. د ازما وزر قبول ک، ته خو زموږ دایمي همکار یې.
الکوم دا بیا خلکو داسې فکر
کوي، تعالی دې خدمتونه قبول.
خلکو داسې فکر کوي چې تاسو خبرې کوي، د بل څه خبرو ته غوږ نه نیسي. ستاسو د ټلیفون ستونزه څوک نه خبر
یا ټلیفون یې ستونزه لري صاحب، راځي خدمتونه قبول کړم، زه دې ډیر عمر سره مینه سره لرو.
مننه سلامت اوسې.
دغه معلولینو ته په څو کټګوریو کې معاش ورکول کیږي. دغه معاش هغه چې لږ زره معاش خې کاته نه پر نن خوري، نو دا غوبه دا یو لکه شل زره پوی تر اندازې پورې بسیږي. او هغه معلول بلې، هو هغه معلول چې درې زره اخي، هغه معلول چې پنځه زره اخي او اته نفر نان خوره ولري، معلول قشر اصلا کار نه دی سوی. دغه تکل صاحب، موږ معلولین بعضې مغرور دي، موږ د چا څخه خیرات نه غواړو. صحیح دی، موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، لیکن خپل حق خو غواړو. نو دغه معلولین چې درې زره معاش اخي، و هغو ته دغه درې زره د میاشتې معاش، هغه میاشت په میاشت خو نه ورکوي، یا په درو میاشت کې ورکوي، په شپږ میاشت کې ورکوي. هغه درې زره روپۍ د یو مریض، د یوه ډاکټر، د یوې نسخې دوا نه کېږي. زموږ دواخانې و ډاکتران خو نو الحمدلله په انصافه خلک دي، پر وینو جلا میانه رسه غواړي، پر دوا جلا رسه غواړي، خپل په دواخانه کې جلا رسه غواړي.
مننه له تاسو نه. اوبخي پښتون صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لملمنه کوم پښتنه نه لري؟
یا صاحب، د ملمنه کوم پښتنه نه لرم. د افغانستان اقتصاد کوي کې، تعالی د افغانستان پر خلکو باندې رحم وکړي، د افغانستان د دې کاختی او بدبختی او تنگدستی استخلاص
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو ل میلمنه خغلی احمد زینه استاد احمد زینه د پښتنه هم کوي چې د افغانستان د اقتصاد اساس ل ډیرو کلونو رئیس مونږ به د مکتب په کتابونو کې هم لوست چې زراعت یا کرنه ده اوس پښتنه ده چې تر اوسه پورې هم د افغانستان د اقتصاد اساس او بنسټ کرنه ده او ک بدلون پکې راغلی په تیرو څلوېختو پنځه څلوېختو کلونو کې. خو له دې مخکې چې احمدزی صاحب ته ورشو یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب. سلامونه ونی کې له تاسو ازادي راډیو نور همکاران اوریدین چې مېرما احمد صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. خلاص لست خبرونه ته تاسو به حتمان زرملوال صاحب یست.
بله بله له خیبر پښتونخوا هری پورنه بالکل زرملوال صاحب مېرما مننه.
مېرباني
خیر دې مسته ان شاء الله همکاران هم خدي
سلامات وسې مېرباني وکړئ چې لاره دې اوریدونکو لپاره امو غوریدونکو ته چې تاسو ته ډیر زیات درناوی لري او تاسو هم زموږ دایمي اوریدونکو یاست له دې موضوع په باب تبصره لري او ک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په موضوع غواړي چې وایي کله ملمنه پښتنه لري مېرباني مایکروفون ستاسو دی.
نو نو دو په وخت سره به ملمنه پښتنه خو یو تبصره لرو د اقتصاد د افغانستان چې مخته په جوړ روان د چا په استلاله ده د دې وجنه چې دغه اکثره هیوادونه چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د خو تعلقات نه ساتلو په وجه باندې د ما خپل فکر باندې ځکه چې ته وغواړي د هیوادونه د شغال د افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي او اوس یې هم کوي روان دي خو الحمدلله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده اغه مخ کې شل کلمې غمیز ستیر څه په غوښت امنیت نو وصل الحمدلله امنیت هم ده د چا عزت هم خوندې ده هر څه خوندې دي خدلته د څه د څه د اقتصاد څه ده تکل صاحب دا به د پولم د څه د ما فکر باندې اغنی مخ په جوړ باندې ده کله د اقتصاد څه غټ غټ تجاران څه د مخ په واد کې ده څه خلک څه دی غو اقتصاد تر کومه چې سم ته معلوم ده ډیر خده شغه په بهرنو هوادونو کې څو خپل لري یعنی مثلا لږه جنه بعض خلک دي چې تجاران دي باید پنګونه وکړي نور هوادونو سره بغیر لږه چې امارات اسلامي افغانستان یو کې نه نور د خلک دي تجاران دي هغه باید پنګونه وکړي د سره اقتصاد سره محترم احمد تکل صاحب مخ په ترتیب باندې کلی شي او بل خبره ده د یادونه ول ډیر ضرور خبره ده دلته لګاونډي هواد پاکستان نم زیات تعداد باندې کډوال روان دي خپل ګران هواد افغانستان ته الحمدلله خوشاله دي ټول تک باندې خو دا اقتصاد کې چیرته ده شي یي شي دا کډوال هم ورسنه کېده شي دا بوج هم په دې موږ په هواد باندې یو بوج شي خو بوج نه دی ان شاء الله
په د دې ملګرو د اوبخې د نړیوال بانک پر راپور کې زرملوال صاحب د امدی یادونه شوی یو برخه د افغانستان د اقتصاد پر اپور کې راغلي دي چې د کډوالو د ستنیدو لپاره چې شمیر ملیونو ته رسیدي ویل دي چې د امدی له کابله هم مخبط ورده
نو بالکل دا ډیره ضرورت ده احمد تکل صاحب باید په دې کې یعنی مخکې حکومت ینجوګانې وي یا موسسي وي هغه باید رول ولو به انشار ده ایو ان د وزبشانو منو واخلي د غشمیر هیوادونه دی اوس کور امریکا متحده ایالات د افغانستان غخپل حق څه دا غن نو څور کیا پیسې څنګه کړی دي دا ډیر وخت کې باید هغه خلاص شي او نور به د ملمنه ولند پښتنه وکم هغه پښتنه دا د محترم احمد جی صاحب نه ما چې د افغانستان اسلامي امارت او نور هیوادونه چې کچیرته دغه اړیکې مخ په کېدو شي نو د افغانستان په اقتصاد باندې سمره منفی اثر کولای شي
ډیر زیاته مننه زرمال
واتس دا نور دی وسره کول نه یو نه لې مننه مسترم تکل
سلامات سي تاسو نه مننه چې خبرونه کې مو غډون وکړ احمد صاحب لمړی به د میلمنو په څرګندونو باندې کڅ لری راته وایست بیا به ورسره لغه مګو تاسو خپل خبرو ته دوام ورکو
تکل سي ډیر مننه اول څه دی ورور ډیرو خو موارد باندې آنلاین د تبصره او تدارک نظر ورکړو. موږ ویلی شو لکه څنګه چې دوی ویلي چې افغانستان ته اوس په زیات اندازه باندې کډوال را روان دي، زموږ هیوادوال افغانستان ته راځي د ایران او پاکستان نه. دوی بیا دا خبره هم وکړله چې الحمدلله دوی خوشحاله دي. په دې کې شک شته چې د وطن سره د مینې او محبت له واجبه دوی خوشحاله وي، خو که موږ بره د نړیوال بانک راپور ته وګورو نو د دغې اوسنۍ ستونزې په اوسنیو حالاتو کې چې د افغانستان اقتصاد مخ پر زوړ یا رکود حالت باندې روان دی، د دې د نورو عواملو تر څنګ یو کډوالي هم ده چې زموږ ګڼ شمېر هغه کډوال هېوادوال چې په نورو هېوادونو کډوال و اوس افغانستان ته راځي. د په دې خبره باندې دغه دا خبره تاییدو ده چې دوی به وطن ته راتګ باندې خوشاله وي، خو د دغه خبره سره باید دا هم ووایو چې د دوی راتګ د افغانستان لپاره چې په اوسنیو حالاتو کې
احمد زای صاحب په همدغه مسله باندې زغورم د افغانستان اقتصاد ته د کډوالو د راستنېدو مخصوصا په زیات شمیر د کډوالو د راستنېدو په اړه تاسو جلا زما پوښتنو ته هم ځواب راکړئ او ډیر تمرکز پی وکړي. خو د نور د بل اوریدونکو د قاری صاحب پښتون په څرګندونو کې نور څه ویلو لپاره نه لرئ نو زه به خپلې پوښتنې وکړم.
بالکل نور څه نه درم مفکته وختل مې جوړې ته دا او وضاحت ورکړم. مننه
لتاسو نه هم د کډوالو د رستنېدو په مسله کې پاتې کیږو، دا څومره بوج راوړي د افغانستان په اقتصاد باندې او په څه دلیل راوړي؟ لوي خو که ورته وګوري نوی خلک راځي، نوی وګړي په زیات شمیر وګړي راځي، ل مسلکي مهارتونو سره راځي، ل پیسو سره راځي دلته، او د اقتصاد د هواد لپاره دوی یو څه زیاتونه کوي، یعنی د دې هواد اقتصاد ته یو څه ورکوي. نو په کوم دلیل دوی د افغانستان په اقتصاد باندې بوج شمیرل کیږي؟
البته موږ ویل شو مشخصه باندې په خپل ته جواب وایي مواقع ده چې دلته بیا د کار په باور مارکیټ کې د کار غوښتونکو کې ډېری په داسې حالات کې چې موږ متاسفانه په سیاسي یا د حکومت په کچه باندې لرستون یې درو نړیوالو سره زموږ تعاملات په هغه کچه نه دي لکه څنګه چې په تېرو شلو کلونو کې بهرنۍ مرستې کمې شوې دي. نو یو منفي اغېز دا ده چې دوی د کار په بازار کې د کار غوښتونکو کې ډېری دي او چې په دې سره بیکاري نوره هم لوړېږي. د دې تر څنګ تاسو اوس عمل هم ګورئ په خپل باندې اوریدونکو وایي په کمنټونو یا په نظراتو کې هم ویل شي کورونو کرایه خوراکي توکو به لوړېدو ته تقاضا زیاتېږي چې دا هم د یو منفي پایله ده. همدارنګ هم خدمتونه دي، روغتیا ده، ښوونه ده، دا هم خدمتونه زیانمن کیږي ځکه په دې چې په دې باندې بیا فشار ډېریږي. نو اوس خو په منظم شکل باندې را روان دي که په دې نظمي راستان شي متاسفانه ورته یو ډول بې نظمي هم ویلی شو ځکه په دې چې د افغانستان د حکومت
د کوکو خلاف د کار کې ناڅاپي راځي. په دې خاطر د دوړو هیوادونو هم د ایران له خوا هم د پاکستان له خوا په ناڅاپي ډول استل کیږي بل دي چې د افغان د طالبانو له حکومت سره همغږي وکړي. هم د سوي نو بالکل
نو یو ډول بنظمي وګورئ شو بنظمي سره راستنیږي نو پرته د باندې چې د افغانستان د حکومت سره وکړي په دغه اوسنۍ شرایطو په اوسنۍ حالات کې نو دا په مجموع کې د ټولنیزو اقتصادي ستونزو سبب هم کیږي. بس باوجود دې چې دا یو ډول مثبت اغېز هم لري د منفي ستونزو اغېزو تر څنګ.
لطاسو ډیر زیاته مننه کوم احمد زای صاحب. د څو نورو اوریدونکو پیغامونه هم را اخلو چې د فیسبوک په د ازادي رادیو د فیسبوک په پانه باندې خپل نظریات لیکلي دي. حمید مدبر لیکلي خراب او به حالات خراب دی ملګریا، لمړی د الله بیا د بل هله تناستیو. اکرام الله لیکلی په هیڅ هیواد کې اوس کارونه نه دیسم، یو افغانستان مې ملامتوي. مجاهد آشنا لیکلی په ژوند کې مو البته زمون سوال داسې و چې ستاسو په ژوند کې په تیرو څلورو کلونو کې کوم بدلون راغلی کنه دی راغلی؟ نو دا اوریدونکو دې پوښتنې ته ځواب وایي. مجاهد آشنا لیکلی په ژوند کې مو بدلون راغلی، موټر می اخیستای، موټر سایکل لرم، کور باندې کار روان دی، بيخي الحمدلله ښه کار روان دی. محمد ولی عابد لیکي الحمدلله کوم اقتصادي وضعیت می چې په جمهوریت کې وو همداسې په امارات کې هم دی، بس له الله نه راضی يم، زما په اقتصاد کې هیڅ فرق نه دی راغلی، متوازن چلیږي. شریف شاه شریف لیکلی د ژوند د بدمرغیو د کیسو د پایل ټکی رانه ورک دی چې له کومې خوانه یې پایل کړو، نو اوس تاسو ووایئ چې د خلکو اقتصادي حالت به څنګه وي. محمد عمر معصومی لیکي کار نسته، هغه څه چې موږ درلودل و مو خوړل. نقیب الله شریف لیکي نه یې پوره کوي. عبدالباقی نیکپال لیکلی څلور کاله مخکې مې ښې پیسې درلودې، 200,000 افغانۍ مې درلودې، ښه ګزاره مې پې کېده، اوس حیران یم چې دا 14,000 قرضداره څنګه یم. دوی په طنز باندې یو څه لیکلي دي. محمد حنیف صابر وایي اقتصاد صفر ده خو خدای مهربانه دی، سم بشي. مهتاب پښتون لیکي په کاروبار کې مثبت بدلون راغلی دی. ملک جواد لیکلی خلک له تباهۍ سره مخامخ شوي دي. زاهد پکتیاوال لیکلی الحمدلله زموږ کوم عواید چې دي په هغه موږ میاشتنی مصرف پوره کوو او بودیجه هم ترې جوړوو، او بل په دا څلورو کلونو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، خو بالخصوص د افغانستان اقتصاد ډیر ښه دی. نن سبا په دې حال باندې شکر کوم، گزاره مې کیږي، د خپل رب شکر کوم. ګلاقا صدیقي لیکلي اقتصاد صفر ده، خدای مهربان ده، سم بشي او عواید شته، اما میاشتنی خرچه نه پوره کوي. بیا هم شکر الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی، قتل او قتال کم شوی دی. نیازمیر اتل لیکلی الحمدلله په دې څلورو کلونو کې پوخ کور، ښه موټر او نغد هم لرم، خو په مخکینی دولت کې مې یو موټر سایکل درلود. واحد معصوم لیکلی نن مې د سلاف نه دی کړی. نسیم بن محمد هاشم لیکلی افغانۍ د ډالر په مقابل کې ارزښتناکه ده، حکومت ګټه خلکو ته نه رسیږي. دا معلومه خبره ده چې دا ارزښتي مصنوعي ده، که چیرته دا اقتصادي وای نو حتما به په هیواد کې ارزانی وای. مثلا که یو ډالر نن وشپته افغانۍ کېږي، باید پټرول او ډیزل لیتر په 45 افغانۍ شي. لږ نور اشیا او اسعار هم باید ټیټ وای. اتا محمد کاکړ لیکلی په ایران هیواد کې کار کوو، د یوې میاشتې تنخواه باندې د لسو کسانو د یوې میاشتې مصرف نشو برابرولی، په افغانستان کې خودی ټول بیکار. عبدالولی برک لیکلی هر څه مو د لاسه ورکړي، کوم څه مو چې درلودل هغه مو خوړل، جنسونه څو چنده ګران شوي. تیل په خوا یو لیتر په 2.5 افغانۍ او ګاز په 15 افغانۍ. سپین کوډ یا سره په 1500 افغانۍ او تور سره په 1550 افغانۍ وو، خو هغه وخت ډالر په 3 افغانۍ وو. اوس ډالر په 15 افغانۍ دی. تیل 3 افغانۍ دی. سپین سره 1500 افغانۍ او تور سره 4500 افغانۍ. نو ټول جنسونه هم داسې قیمت یې لوړ شوی، نو له دې سره هم د ټول هیواد اقتصاد څو چنده خراب شوی دی. شیردل پاتسون لیکي اوسنی عواید د ډیرو اشخاصو اړتیاوي پوره کولای نشي، ځکه چې عواید ملک او مصرف ډیر دی، او په ځنګړي ډول هغه کسان چې کورونه یې کرایي دي او ټول خوراکي توکي د بازار څخه پلوري. یاسمین بلوچ لیکلی لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، د هیواد د ډیری کارکوونکو میاشتنی عواید د ژوند د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. د کورونو د کرایې لوړوالی، د ورځنیو مصرفو زیاتوالی او د ناروغیو د درملنې لګښتونه هغه عوامل دي چې د موجوده معاش په چوکاټ کې د خلکو ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کوي. له همدې امله په ډیر درناوي هیله من یو چې د کارکوونکو د معاشونو د لوړوالي په اړه لازم او جدي ګامونه پورته شي، تر څو د هغو اقتصادي ستونزې راکمې شي او د ژوندانه معیار د منلو وړ کچې ته ورسیږي. نور کمنټونه هم د اوریدونکو شته، وخت ته به ګورو. احمدزی صاحب د یوه اوریدونکي لیکلي دي چې ګلاقا صدیقي و فکر کوم لیکلي و چې بیا هم شکر دی الحمدلله چې په وطن کې مو د څلور کاله امن دی او قتل قتال کم شوی دی. که څه هم دی وایي چې اقتصاد مو صفر دی، خو دی وایي چې خدای مهربانه دی، هر څه به سم شي. امنیت د اقتصادي ودې لپاره اساسي رول لري. البته مخکې زمونږ یو بل اوریدونکي هم دا خبره کوله، یعنی یوازې امنیت اساسي او مهم ټکی دی د اقتصادي ودې لپاره، که نور عوامل هم شته د دې لپاره؟
بالکل، ویل شو چې یوازې امنیت نه، بلکې دا د حکومت په کچه باندې یو لړ دوامداره هڅو ته هم اړتیا لري. د مثال په ډول د یو مسؤول حکومت په توګه چې ولس په ځان مسؤول بولي، د نړیوالې ټولنې او نړیوالو سره اړیکې خې کې زکه دا پزمی پر اقتصاد باندې د مثبت اغیز یو کې مو کوم عمل وو اوس د تیرو شلو کلو په پرتله باندې امن د نسبی امن د افغانستان کې ولې عمل موږ د امنیت اغیز د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې نشو لیدلی نو ویلی شو جواب امنیت نه بلکې د حکومت په کچه ځینې اقداماتو ته اړتیا شته چې تر څو په دوامدار شکل باندې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې جواب غواړي استاد احمد زیدا ده چې د افغانستان د اقتصاد اساس اوس مهال د اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو دا په کرنه استوار یا ولاړ دی او ک نورې سرچینې هم ورکی زیاتې شوي او کدا ده چې تر اوسه پورې هم تر ټولو لوی اقتصادي بنیاد د افغانستان کرنه او زراعت او مالداری ده.
مویل شو چې لا هم د افغانستان د اقتصاد نه تیر شي د زراعت ته ځکه زموږ کلیوالي اقتصاد لري د دې ترڅنګ نږدې تقریبا 10% خلک جزمي دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د کرنې سره تړلي دي ځکه موږ ویل شو غنم میوې مغزرو کې توکي لکه جلغوزي بادام او همدارنګه ځینې صادراتي محصولات لکه موږ زعفران لري د هیواد اصلي تولیدات دي خو په اوسني حالت کې چې دا موږ هم په دې باندې کېرات کوو چې وچکالۍ د اوبو کموالی او جګړې زموږ کرنه اغېزمنه کړې ده او د افغانستان اوسنی حکومت هم د کرنې پر ځای باندې باوجود چې مربوطه وزارت یې هڅه کوي د دې اقتصادي معاونت هم هڅه کوي خو اوس یې تر ډېره تکیه چې په مالیاتو د قانونو په استخراج باندې ده نو زموږ حکومت هڅه کوي چې د قانونو په عوایدو او مالیاتو باندې تکیه وکړي او دا ویلی چې د وګړمهاله ثبات لپاره بیا کارونه تر ټولو مهمه ده د افغانستان لپاره
کرنه په همدغه شکل چې اوس روانه ده او ک دا چې ډیر نظریات ده هم دي چې په افغانستان کې کرنه تر اوسه پورې دي 2000 کال مخکې په معیارونو باندې کیږي نو د سه ترتیبات شته یا تاسو څه وینئ چې د افغانستان د کرنې هغه اساس او بنیاد بدل شي لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې مثلا لیو جریب ځمکینه څومره عاید اخیستل کیږي هغه په افغانستان کې ترغنه مثلا د 2 چند او 3 چند تفاوت نه دی بلکې 10 چند او 15 سوشل چند تفاوت دی لیوې جریب ځمکینه مثلا په حتی زمونږ د گاونډي هیوادونو کې په پاکستان کې په هند کې په ایران کې څومره عاید یا خالص عاید تر لاسه کوي یو بازګر یو کاروانګر او په هغه هیوادونو کې څنګه څومره تر لاسه کوي په دې کې تاسو یو جوړ بدلون ته اړتیا ویني د افغانستان د زراعتي یا د کرنیز اډانې په لپاره یو بدلون لوی بدلون په کار دی.
لکه څنګه چې تکل څه مطلب ما مخکې نه دي زراعت زموږ د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ده او د دې لپاره کار کول په کار دي دا واقعیت ده چې زموږ زراعت هغه څه چې د نورو هیوادونو زراعت کار نه ده شوی د دې لپاره د زراعت وزارت چې په مخصوص توګه د دې اړوند بخش ته باید داسې طرحې پالیسیانې او دغه پیشنهاد او د دې ته د حکومت د طریقه په لکه چې زموږ پر زراعتي سیستم کې چې اوس له روپ دی کې بنسټیز بدلون راوړي همدارنګه دا چې څو د افغانستان د خلکو بازار بزګران لپاره مهیا کړي چې د کسو چې په مخ کې ویل چې د یو کول شي د حاصلاتو کچې د خپل زموږ او د کاروندو نه لوړ کړي دا کار د زراعت وزارت ته چې هغه به د دې طریقې مخالفت شي خو ولکه ما مخکې چې دا ونه وکړه او متاسفانه د وستونې یو وستونې خدای دې چې زموږ زراعت وشکاله یو جګړو ځپلې ده د بل طرف نه دا چې اوس وخت کې د افغانستان اوسنی حکومت هم د زراعت پر ځای باندې د چکار کې خو هغه خاصي او کارونه چې دي کافي نه دي بسونه نه کوي د دې پر ځای ډیره تکیه د مالیاتو پر راټولولو کې همدارنګه د قانون د استخراج باندې ډیره زیاته څنګه یاري کوي.
مننه. یو څو نور پیغامونه هم دی اوریدونکو را اخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل تبصرو کې لیکلي. خلیل خان لیکلي، ژوند کې مهیز بدلون نه درغلی، اتزرم معاش دی، هر څه برابر دی، زنه پیغام مقصد چي دی. فیروز احمد کامیاب لیکلي، په څلورو کلونو کې مې پدری کارونو باندې سرمایه گذاری کړې ده، په درو سرو کې مې تاوان کړی دی، تر یو لک ډالر مې ډیر تاوان کړی، اوس وضعیت په صفر کې دی، حتی چې د اولادونو مکتب مې هم لا د خراب اقتصادي وضعیت څخه پاتې سول. دا یې زموږ حال، نور څه ووایم. ګلاجان ستانکزای لیکي، د ښه خوراک په ارمان یو، عایدات کم، خرچې زیاتې. اسرار الحق لیکلي، دیارلس و یو نویم کال کې فارغ شوی یم، تر اوسه مې داسې دنده نه ده پیدا کړې چې د کورنۍ نیمایي لګښت پوره کړي. 90% خلک بیکاره دي. د نه دی لیکلي چې له کوم ځایه فارغ شوی دی. محمد الهام لیکلي، په زخمونو مو مالګې مه دوړوئ، غلي شئ. زریالای نیکزاد لیکي، عاید نشته، هسې مفت قصې دي، فقط د خلکو خ عاید دی چې د کور څخه درې نفره په دندو وي، یا د یو کوچني کور یو کس په لوړ معاش په دندو وي، او بل هغه خلک دي چې تجارت یې په ډیرو پیسو وي یا غټ دکاندار وي. کامران خوستای لیکي، الحمدلله لزره افغاني هر میاشت راته زیاتیږي. مراد ګل مراد لیکلي دي چې اقتصاد ډیر عالی روان دی، نن سبا د خلکو دماغ خراب دی چې لس پنځه لس لک افغاني مصرفوي او خرج ته منډې وهي. لس پنځه لس لک افغاني چې نن سبا په افغانستان کې پر کاروبار واچوي، کال بعد چې حساب وکړي حیران بشي چې ما خو لس لک افغاني کار شروع کړی وو، نو د شل لک افغاني پر څه شي قرضدار شویم. د هم تنزو صدرالدین سروري لیکلي، سهار وتلی وم، مازدیګر راغلی یم، ټول ټال کار مې کړی، 200 افغانۍ د 500 تیل خوړلې دي. حکمت الله مندوزی لیکي، په هر حال مصبر دی، خو زما معاش زما د کورنۍ د 15 ورځو هم نه کیږي. انعام الله افغان لیکلي، قسم دی چې نور مول ژوند ده، زړه مور دی، فقر غربت په بلا وه، افغانستان ټول له ناخوالو ډک دی. بلال صافي لیکلي، زه خپل سخت مشکل سره مخ یم، خو بل خو خوشاله یم چې جنگونه نشته. الفت الله محبزی لیکي، میاشتنی عاید بخي نشته، اړتیاوې بل کومه پوراشي، د خلکو اقتصادي وضع صفر کې ضرب ده، فقر غربت مهاجرت او بیکاری ده. زرتاج ملخیلی کلی، 22 نفر کور مودي او 8000 افغاني معاش. حکمت الله لیکلي، مخکې پورا کول اوس د لاس میاشتې کېږي، هغه شته چې وو هغه خرو. خاکسار مومن لیکلي، دلته شپږ زره وزره نه پرته څوک معاش زیات نه ورکوي، څه به کومې اړتیاوې به پې پورا کو. نور کمنټونه هم خو د وخت د کمښت له کبله نشول وستلې. د خبرونه تر پای یوازې 2 دقیقې وخت لرو. احمد زای صاحب، ستاسو خبرې به وورو د پای خبرې.
ډیر مننه تکل څه به ټول اوریدونکو د محترم مننه او هغه څو چې موږ غوړي د خبرونه کوم سره پات شو مننه کوم. با ستاد چې موږ تفسیری وکړلې چې ستونزه څه ده، دا ورسان اقتصاد اوس په کوم حالت کې ده. راځي دې په چې په لنډ ټکو کې وایم چې څه کول پکار دي چې د دغه ستونزې مخنیوي وشي، یا دا چې د دې ستونزې د حل لپاره ګامونه واخیستل شي. زما په نظر درې اساسي کارونه د اوسني اقتصادي رکود د حل لپاره ډېر مهم دي. اول دا چې حکومت باید په خپلو پالیسیانو او دغه کې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې ځینې تغییرات راوړي او په هغې باندې تج نظر وکړي، لکه د نړیوالو سره اړیکې نرمې کړي، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې نرمې کړي، همدارنګه د نړیوالو مرستو او اړیکو د بیرته فعالولو لپاره دوامداره هڅه وکړي. د دې تر څنګ کورني تولید پیاوړتیا لپاره باید دوی طرحې وړاندې کړي او پلي کړي. کرنه تقویه کړي، کوچني صنعتونه وهڅوي، او د قانون د شفاف او معیاري استخراج په برخه کې ډېر زیات دغه وکړي، البته توجه وکړي. همدارنګه د پانګونې او سوداګرۍ لپاره ثبات ډېر زیات مهم ده، که سیاسي ډاډ وي، ګاونډیانو سره ښه اړیکې وي، خصوصي تور ملاتړ وي، انشاءالله موږ کولی شو چې دا ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. زمونږ پیغام د افغانستان حکومت ته دا چې د افغانستان د خلکو په خاطر باندې د دې ستونزې حل لپاره پیچلي او ښه اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو کارپو دوست محمد احمدزی و چې د مایکروفون ستاسو په نننۍ خبرونه کې ستاسو پوښتنو او تبصرو ته ځوابونه ویلي. مایکروفون ستاسو د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو ټولو مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونه مو تر پایه واورېده. په خبرونه کې راغلی، خبرې مو وکړې. د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه نغمه یم، تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست. اختر څنګه درته وخندم، په دې زخمی شونډو خندلای نشم، دوران وطن یو غمجن لوریا تا تا لاسونه سره کولای نشم.